سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
شنوندگان ارجمند همونطور که دا اخبار هم شنیدین و تعقیب کردین حکومت سرپرست طالبان میخواید تا مسئولیت سفارت‌های بیشتر افغانستان در خارج به عهده بگیرن. آیا طالبان به سوی به رسمیت شناختن از جانب کشورهای جهان در حرکت هستند؟ با عرض سلام و ادب احد عزیزاده هستم. برنامه امشب رک و راست سپین خبیر به همین موضوع اختصاص دادیم که با همکار ارجمند سید سلیمان شاه آشنا سب خدمت شما تقدیم میکنیم.
مننه عزیزاده سب، زم سلامونه وړاندې کوم درنو اوریدونکو او د ویب پاڼې لیدونکو. منګه لکه چې عزیزاده سب ذکر کړله، د طالبانو سرپرست حکومت د سقوختنه کړي او وی هڅه کوي چې د افغانستان بهر کې د افغانستان د سفارتونو یا استازولیو کنټرول ترلاسه کړي. په مقابل کې د نړیوال ټولنې عکس العمل څه دی؟ خصوصا ملګري ملتونه څه غواړي؟ کوم شرایط ورته یې خېدي؟ په دې ټولې یو ساعت کې په دې موضوع باندې منګه غږیږو، خو تر ټولو نه مخکې خبرونه اورو، ورپسې به خپل میلمانه تاسو ته معرفي
کړو. ویان سید سلیمان شاه، طالبان حکومت ویلی دی چې د تیرو دوه ورځو په موده کې د افغانستان په نهو ولایتونو بلخ، زابل، فاریاب، اروزګان، نیمروز، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د درندو واورو او اورښتونو له امله د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. لبل خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د پیسو د کمبود په وجه په دې میاشت کې پر لږ تر لږه 4 میلیونو افغانانو بنیادي مرستې قطع کړې. په داسې حال کې چې د روژې پر رسېدو سره د خوراکي موادو بیه لوړه شوې، د طالبانو د حکومت د مالي وزارت د روژې په میاشت کې د یو شمېر خوراکي موادو د ګمرکي محصول د کمولو خبر ورکړ. د خبر تفصیل
د دغه وزارت ویان د احمد ولی حقمل نن یکشن به د مارچ په گوشتمه چې د وری لشپګم نیټه سره سمون خوري رسنیو ته په لیګل اعلامیه کې ویلي دي چې یاد ګمرکي محصول پر شپه قلمه لومړنیو خوراکي توکیو له اول سلنه انتخاب تر اتیا سلنه راکم شوی دی. نوموړي زیاته کړې د روژې د مبارک میاشتې په درناوي په بازارونو کې د یادو توکیو د بیې لوړېدو مخنیوی او د هیواد د اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره پر شپه قلمه خوراکي توکیو، کچالو، رومیانو، بینډیو، مڼو، خرما او هندوانو ګمرکي محصول له اول سلنې څخه تر اتیا سلنې پورې راټیټ کړی دی. طالب چارواکي پر داس مهال دا څرګندونه کوي چې د کابل په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکیو بیې د روژې د مبارک میاشتې پر رسېدو سره نسبت مخکې تل وړې شوې دي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
د ښځو فعالانو یوې ډلې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل کېدو په موقع د نجونو پر مخ د ښوونځو د دروازو تړلو پر خلاف نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه. د ښځو د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوله چې تعلیم او زده کړې ته سیاسي رنګ ورنکړي. که څه هم چې د طالبانو حکومت د ښځو پر حقوقو او د نجونو پر زده کړو باندې د لګول شوو محدودیتونو له امله په نړیواله کچه د انزوا سره مخ دی، ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو لا تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو د حکومت یو وایان پرون د شنبې په ورځ وویل چې دوی د افغانستان د سفارتونو او قونسلي نمایندګیو د کنټرولولو لپاره خپلو کوښښونو ته دوام ورکوي. طالبان دا وخت په پاکستان، ایران، ترکیه، قطر، روسیه او چین کې فعال ډیپلوماتیکي حضور لري. د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د پاکستان معذور شوی صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا له وخت نه مخکې د عمومي انتخاباتو د رابللو غوښتنه کړې او وایي چې په انتخاباتو کې به د پوځ لاسوهنه پاکستان له اقتصادي تباهۍ سره مخامخ کړي. هغه پرون د شنبې په ورځ د کپ په 15 په لاهور کې خپلو زرګونو طرفدارانو ته په وینا کې تور ولګو چې د تحریک انصاف ګوند د غړو د ځپلو تر شا د پوځ لاس دی او نه یې پرېږدي چې په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ نن د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دریو شل وریزو وروسته به هند د 2023 میلادي کال په جون کې ډی ټی سی یا د نړیوال جام د امتحاني سیالیو کوربه وي. د امریکایي استخباراتو په یو تازه رپورټ کې ویل شوی چې د هند او چین ترمنځ د سرحد د کنټرول د کرښې دواړو لورو ته د پوځي حضور د پراخېدو په وجه د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د وسلوالې شخړې د پیل کېدو خطر زیات شوی او که جنگ ونښلي امکان لري چې په سیمه کې د متحده ایالاتو ګټو ته مستقیما ګواښ متوجه کړي. دواړه هیوادونه په اټومي وسلو سنبال دي. دا خبرداری د امریکا د استخباراتي ادارو د کلنی تهدید د ارزیابۍ په رپورت کې ورکړ شوی. چین د جمعې په ورځ متحده ایالاتو ته وروسته له هغې د جدي عواقبو خبرداری ورکړ چې د دویم ځل لپاره د امریکا د سمندري پوځ رهبري شوې محاربوي کشتۍ یو ایس ایس میلیاس د جنوبي چین د پاراسل په ټاپوګانو کې مانورونه اجرا کړل. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال کمالا هاریس دریو افریقایي هیوادونو ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې نن د یکشنبه په ورځ د غانا په پایتخت کې د هیواد له چارواکو سره مذاکرات کوي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د روسیې تر کنټرول لاندې سیمونه له 14,000 زیات ماشومان په زبردستۍ روسیې ته انتقال شوي چې د دې جملې نه د مارچ 23 پورې صرف 340 ماشومان بیرته راغلي دي. روسه له هغه چې بیجنګ د تایوان پر یو لري پراته ټاپو د سمندر لاندې د انټرنیټ کیبلونه قطع کړل او سیدونکو له خپل کورونه وتښتیدل. د شنبه په ورځ هم په سلګونو زرو اسرائیلیانو د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د اوسنی ائتلافي حکومت لخوا په قضایه قوه کې د بدلون راوستلو پر خلاف احتجاجي مظاهرې وکړې. د سعودي عربستان د حج او عمره وزارت اعلان وکړ چې زائرینو ته د روژې په میاشت کې د دویم ځلي یا تکراري عمره ویزه نه ورکوي. د امریکا په شمالي ختیځ ایالت اوهایو کې د شنبه په ورځ او تیره شپه تیز جاکړ لامل په زرګونو کورونه له برېښنا نه محروم شوي دي. او ماهران وایي که څه هم چې دا ځلې د استانبول پر نفوسه ښار د فروری په شپږمه له غټې مرګانۍ زلزلې نه بچ شو، په ناقص ډول د کورونو جوړول به په بله زلزله کې دغه ښار له غټې تباهۍ سره مخامخ کړي. د خبرونو پای.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
خوندا عزیز، خوشحال هستم که بیننده و شنونده برنامه روک و راست سپین خبر هستین. همونطور که در آغاز گفتم برنامه امشب به تسلیم گیری و تسلیم دهی بعضی از قنسولگری ها و سفارتخانه های افغانستان در خارج به حکومت سرپرست طالبان اختصاص دادیم و این برنامه را مشترکاً با همکار ارجمندم سید سلیمان آشنا خدمت شما تقدیم میکنیم. مهمان های گرامی هم داریم، جناب دکتر محمد آصف مبلغ، استاد در دانشگاه انتالیای ترکیه. شما آواز ما را میشنوین دکتر آصف مبلغ؟ با ما هستین؟
با سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترم شما و مهمان های ارجمند شما.
ممنون شما که دعوت ما را پذیرفتین و مشکلات تکنیکی را حل ساختین. و مهمان دیگه ما خانم نظیفه حقپال دیپلمات سابق هستن. شما هم آواز ما را دارین؟ خانم اقبال
سلامونه اوز استاسو غا گورم استاسو محترم اوریدون ما سلام بود.
تشکر بسیار زیاد، خوش هستم که شما با ما هستین و حضور دارین و تشکر. بین که سوال به اجازه آشنا صاحب از امی شروع بکنیم که در آغاز گفتیم حکومت سرپرست طالبان میخواد تا مسئولیت سفارت های بیشتر افغانستان در خارج بگیره. آیا طالبان به سوی برسمیت شناختن از جانب کشورهای جهان در حال پیشرفتن هستن؟ برزی که تعداد زیادی اگرچه بسیار زیاد نی ولی تعدادی از کشورها کنسولگری ها و سفارتخانه های افغانستان تسلیم طالبان کردن. به نظر شما به کدام سمت روان است حکومت سرپرست طالبان؟ دکتر صاحب مبلغ اگر از شما شروع کنیم.
خب شما میفهمید که حکومت ها در جهان به دو نوع هست، یکی حکومت دفاکتو هست و یکی حکومت دجوره. حکومت های دفاکتو حکومت هایی هست که قدرت را گروه های به دست میگیره اما از مشروعیت داخلی و بین المللی برخوردار نیستند. ارتباطات را که دولت ها به لحاظ ضرورت هایی که وجود داره با قدرت های دفاکتو برقرار میکنن متناسب هست با سطح نیازهایی را که فیما بین دولت ها وجود داره. شما اگر بحث انتقال سرپرستی قنصلگری افغانستان در استانبول را ببینید و یا بحث انتقال مسئولیت سفارت افغانستان در تهران را ببینید و یا قبل از او در روسیه و چین را ببینید، من فکر میکنم بیشتر در اینجا بحث تسهیل امور قنصلی، تسهیل مراودات ضروری بین دو کشور از جمله مخصوصا در قسمت ترکیه، تسلیم دهی بعض از مجرمین افغانستانی که در اینجا هستند، کسان به که قاچاق می آید به ترکیه، تبادلات تجاری را که از سابق بین ترکا و بین افغانستان وجود داشته. اما شاخصه ای که این روابط داره بر مسائل کوتاه مدت متمرکز هست، یعنی قراردادهای بلند مدت زیر بنایی یا با یک چنین قدرتهای شکل نمیگیره و یا اگر شکل میگیره بر اساس منفعت کلان برای قدرتهای منطقه‌ای و قدرتهای جهانی هست. شما بحث بعض از قراردادها را وقتی با گروه طالبان میبینید معمولا در یک چنین فضای ریسکباری که اگر مثلا حکومت طالبان از بین برود چون یک حکومت قانونی نبوده، بحث قانون دوام و استمرار در حقوق بین الملل شامل حکومت طالبان نخواهد شد. بنابراین هیچ حکومتی که بعد از طالبان در افغانستان به وجود می آید ملزم به رعایت مفاد قراردادها نخواهد بود. بنابراین حکومت هایی که با طالبان روابط برقرار میکنه بر اساس رفع نیازهای امروزی از یک طرف و بردن سود حداکثری از روابط تجاری در طرف دیگر هست. بحث ما نامش را میتونیم غارت سرمایه های ملی افغانستان بگذاریم، چون سود حتی 90% در بعضی از این قراردادها میتونه تشویق کننده کشورهای مثل چین حتی با کشورهای مثل ایران باشه که روابط کوتاه مدت اقتصادی را با طالبان داشته باشه.
مننه مبالغ صاحب ستاسو د دې مشرحه جواب نه. هیله ده چې چون پښتنې ډیری لرو پروګرام کې وخت لرو چې نور برخو کې تاسو توضیحات راکړي. اغلی نظیفه حقبال تاسو تم ستړی مشوم پروگرام ته په خیر راغلی. موضوع تاسو اوریدل پختنه مې دا کول چې دا سمه چې طالبان اوس خو ویلی دي اما تلاشی دا اول نام دا په دې دوه کالو کې چې دوی وکړی شي په رسمیت وپیژندل شي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، خو پختنه دا ده چې دا ځینې قنسلګریانې یا سفارتونه چې تر اوسه پورې د دوی په همغږۍ اوس فعالیت کوي، ځینې لکه بیلګه یاده شوه لکه ایران کې یا مثلا په چین کې یا بلځ کې، دا څوک د دې صلاحیت لري چې د افغانستان سفارتونه یا قونسلیانې مثلا سرپرست حکومت ته په کابل کې د طالبانو وسپاري؟ دا د ملګرو ملتونو په قوانینو کې باید توسي یا د کوربه هیوادونو په صلاحیت کې دی که دا د کوربه هیوادونو کې د میشتو افغانانو په صلاحیت کې باید توسي؟ مننه اسما صاحب،
تاسو د سوال په حق د دې تخنیکی سوال د نړیوال کنوانسیونو کې متاسفانه د ستدې ځواب دې ته ورکول شوی نه ده، ځکه چې د افغانستان وضعیت او د فعلاً وضعیت په افغانستان کې د اته نړیوال اصول او ډیپلوماتیک اصولو ته هم یو غټ ازمایښت دی، او ډېر حقوقدانان او المان په دې مشترک نظر هم لري او باید په دې برخه کې باید اصول راشي. خو متاسفانه د طالبانو کا اړوند کوم چلان چې هیوادونه هغه هیوادونه چې اوس موږ ګورو، خصوصا د سیمې هیوادونه چې په عملي توګه یا د ضرورت په اساس لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه، دوی یو نوی تعامل یا یو نوی اړیکې دي ساتلې دي، نو دغه اړیکې متاسفانه وضاحت نشته په نړیوالو قوانینو کې. خو زما په نظر او هغه شی چې وضاحت لري هغه دا ده چې د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس کوربه هیواد تر هغه چې یو رسمي یا مشروع نظام په یو یا حکومت یو هیواد کې نوی، نو د دغې قونسلګری او خصوصا سفارتونو د نړیوالو قوانینو په اساس د یو هیواد خاوره ده په کوربه هیواد کې، نو په دې اساس دا د دوی مسؤلیت چې دا باید دوی وساتي. او پاتې کېږي د کونسلي اړیکې او هغه هم تقریبا حقوقي اړیکې چې د هغه میشت افغانان چې په دغه هیوادونو کې دي، دوی مثلا د پاسپورټ د تفتیې او د نورو حقوقي اسنادو د مراجعې لپاره دوی مثلا د مثال د افغانستان سفارت په لندن کې ورکوم سفارت فعالیت نه لري دلته. خو موږ ګورو چې افغانان مثلا یو حقوقي وسیقه جوړوي، چې د مثال په توګه د یو سند جوړول چې وسیقنامه وي، یا مثال وکالت خط جوړول چې خپل یو ځمکه غواړي چې خط افغانستان ته یو څوک وکیل ودسي، نو دوی عملا دوی قونسلګري ته مراجعه کوي. قونسلګري هماغه ټول په هماغه اصول چې بحث کونسلګري کوو په هماغه اساس دوی هغه حقوقي وسیقه جوړوي، او دغه حقوقي وسیقه لیږل کېږي افغانستان ته، او د هغه وکالت خط په وسیله یو نفر خپل ځمکه خرڅولی شي یا وکیل نیولی شي. نو موږ ګورو چې نه صرف یعنی اګر چې په غربي هیوادونو کښې دوی خپل استازي نه دي لیږلي، خو کونسلي فعالیتونه محدود فعالیتونه حتی شته او په دغه هیوادونو کښې. او زما په اند دا د رسمیت پېژندل معنا نه ورکوي، او زه په دې هم هم نظر یم ډېرو نورو تحلیلګرانو سره چې باید د رسمیت پېژندنې دپاره باید ټولنیز هیوادونه باید ټولنیز تصمیم ونیسي، او موږ پوهېږو چې نه صرف دا چې د نړیوال حقوق په اساس، بلکې د نړیوالې منافع په اساس د طالبانو حکومت نه صرف مشروعیت نه لري، بلکې هم افغانانو ته، هم سیمې ته، او هم دنیا ته یو تهدید ده.
تشکر خانم اقبال. ولی طالبان د عین زمان دیروز گزارش گفتن که البته از قول زبیلو مجاهد که دیپلماتایی که در کشورهای دیگه هستند و توسط حکومت مخلوع تعیین شدن با طالبان همکاری دارند. دکتر صاحب، بله، ای میشه تعبیر شد به ضدیت و نقاضات از این که او کشورها در مورد طالبا چی میگن و چی اندیشه دارن؟ در ظاهر اضافه تر از یک نیم سال است که اونا را به رسمیت نشناختن، مشروعیت هم ندادن، ولی وقتی که اگر این درست باشه آقای مجاهد که دیپلمات های حکومت مخلوع همکاری میکنه، چی ضرورت است دیگه به این که حکومات دیگه کنسولگری ها و مثلا سفارتخانه ها را به طالبا بسپارن؟ این چی را حل میکنه برای طالبا؟ و اگر این دوام پیدا بکنه تمام کشورهای جهان میره زیر هر نام باشه، مثلا تعامل یا هر چی که میگن تحلیلگرا به اون نام میگذارن، یا خود طالبا یا او حکومتی که نماینده طالبا را قبول میکنه، این ضدیت و نقاضت نداره؟ و طالبا اگر کل اکثر ممالک همین کار بکنن چی ضرورت دارن که مشروعیت پیدا کنن؟
خب ببینید، در سفارتخانه ها یا کنسولگری های افغانستان کادر سابق عملا مشغول به کار هستند. اما مشکلی که وجود داشت مثلا در خصوص ترکیه ای بود که مسائل را که مورد نیاز بود تا تایید بکنه وزارت خارجه افغانستان، تا زمانی که طالبان نماینده خودشان در او کنسولگری یا سفارتخانه نداشته باشه، این اسناد و یا به اصطلاح این مدارک را تایید نخواهد کرد. بنابراین هم دولت مثل ترکیه یا ایران یا کشورهای دیگه دچار مشکل میشه و هم اسناد رسمی کنسولگری ها و سفارتخانه های افغانستان بدون نماینده طالبا اجراءات انجام میده و مشکل برمیخوره. بنابراین راه حل را که دولت های منطقه، کشورهای منطقه پیدا کردن این بوده که با کارمندان سفارتخانه ها صحبت کردند و گفتند که شما در همکاری با نماینده طالبان بیایید و کارهای کنسولی، کارهای حقوقی را که مربوط به اتباع افغانستان هست پیش ببرید، چاره دیگه چون وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که خب یک زمان دنیا با خمرهای سرخ هم همکاری میکردند، یک زمان با ببرای تامل هم در بخش از مناطقی که اونا تحت کنترل داشتن همکاری میکردن. به دلیل چی؟ به دلیلی که مردمی که تحت سلطه ای گروه ها قرار داره آسیب پذیر هستن و بنابراین مجبور هست دنیا و کشورهای منطقه که از یک جهت به ایش دلیل مراوده داشته باشن. یک بحث روابط تجاری در قسمت منابع ملی افغانستان هست. در اون قسمت بعض از کشورهای کلان و قدرت ها طمع چپاول و دزدی داره، به دلیل اینکه طالبا امروز دچار مشکل هست از لحاظ مالی، از لحاظ مشروعیت داخلی، از لحاظ مشروعیت بین المللی. اینا از ناخن اوگار طالبا استفاده میکنه و قراردادهایی را که تحمیل میکنه در حقیقت به طالبا نفع 80% 90% برای او شرکت ها داره، شرکت های چینی مخصوصا. بنابراین من فکر میکنم که نوع غارت سرمایه های ملی افغانستان است تحت هر نامی که باشه. اما ایه که چرا کشورهای مثل ترکیه ضرورت پیدا کردن که نماینده طالبان را قبول بکنن؟ به دلیلی که وزارت خارجه در دست طالبان هست و جغرافیا در دست طالبان هست. بنابراین برای انجام تسهیل امور مربوط به مردم افغانستان و یا تسهیل روابط تجاری و یا هر مسئله دیگه مجبور هستند یک نماینده از طالبان بپذیرند.
مننه مبالغ صاحب. از یو پختنه لرم د اغلی اقوال نه به تاسو کوم نظر په درلودو کولې شو تفسیر تاسو په واخلو؟ یو دا چې موږ ستاسو خبرو نه دا واوریدل چې کنسولي فعالیتونه تر ډیره پورې چې فعال دي، په ډیرو کنسولګریانو کې دغه ضرورتونه شته دي چې د ځنو بیرون میشتو افغانانو چې کوم تذکری یا تصدیقونه یا د قوالو اړوند اسناد په کاریږي دا پروسه مخکې وړل کیږي تر یو حده پورې چې دا په رسمیت پیژندلې بهیر کې رښتیا نه ده شامل. اما د نړیوالو او د امریکا د حکومت د اروپایي اتحادیې د دې ټولو استازو دا خبره کړې ده چې د افغانستان سره په یو ډیر عجیبه وضعیت کې مواجه شوي دي، نه یې په رسمیت پیژندلی شي او تاکید د تعامل لرلو کولو هم کوي. په دې کې لوی اورګان یا سازمان د ملګرو ملتونو سازمان دی چې دوی د طالبانو د حکومت سره دغه تقریبا نږدې دوه کال شو چې دا تعامل ساتي. دغه تعامل ساتل په ډیپلوماټیک لحاظ باندې چې ټول مسایل ور سره بحث کیږي څه فرق لري د رسمي پیژندلو او د نه رسمي پیژندلو؟ اغلی اخبار
او زه فکر کوم چې دا ډېر زیات توپیر لري. او توپیر دا دی چې د وضاحت کله چې د یونما د دوه کاله ماموریت تمدید شو په دې کې په وضاحت مشخص موارد دوی ته ورکړل شوې ده چې مجبور دي ځکه چې افغانستان د خلکو په مقابل کې دوی مسؤلیت لري. دوی نشي کولای چې هغه بشري مرسته چې افغانستان ته موږ ګورو چې دوه کال کې وشو او د نه بعد به کیږي داسې توقف نشي ورکولای. او دغه بشري مرستو د دوام لپاره دغه ماموریت لکه د یونما ماموریت په افغانستان کې ده او یا دا چې دوی خپل ماموریت د امنیت شورا څخه واخیستله دیتا اړین ده. او یو حقوقي څوکات چې دوی ونه لري نو دوی هغه خپل فعالیتونه نشي کولای. او دا په دې معنا نه ده چې هغه د مونږ ولیدل تاسو خپل خبرو کې مو وویل چې کله چې دوی په قدرت ورسېدل دوی وخت چې ترلاسه کړ دوی ویل چې وګورئ تاسو د اتم نړیوال قوانین هم دا وایي او د دوه تړون هم په دې باندې تاکید کړی و چې تاسو باید په زور حکومت وانخلئ په زور قدرت وانخلئ تاسو باید د یو پراخې حکومت لپاره او یا د ملي ډایلوګ لپاره باید لاره هواره شي چې هغه هم ونه شو. او دې خپل تعامل هم مشروط د دغه استازو په لاین اوټ چې موږ کله اورو یو دا ده چې باید د افغانستان څخه د ترهګرۍ تحقیق ونیسي. او بل مورد دا ده چې د خلکو اساسي حقوق باید د نقص نشي. موږ ګورو چې هغه راپورونه چې د استخباراتي سازمانونو د خوا خپرېږي او په څنګ کې موږ خپل هم افغانان موږ شاهد استو چې هغه د داعش څو حملات چې په افغانستان کې ترسره شو او هم په دغه ټولو راپورونو کې هم وایي چې استخباراتي یا تهګري هدف مې تر احګري ظالم افغانستان کې فعالیت لري. طالبان د دې د مهار لپاره نه هم توان لري او هم شاید نیت هم ونه لري د مهار کې. او له بلې خوا نه د خلکو د اساسي حقوقو نقض مثلا موږ ګورو چې افغانستان کې خلک د خپل د هغه حاکمیت چې د خلکو د ارادې په اساس تنظیم شي په لاندې شته افغانستان کې حکومت مسؤلیت باید د افغانستان د خلکو نه واخلي چې اخیستی نه دی. او دلته هغه د اسلامي فقهي او فلسفي دا چې حاکمیت رقم ده په دې کې هم موږ ګورو چې اکثریت اسلامي هیوادونه لکه پاکستان نور هیوادونه ځکه د انتخابات او داسې مسایل مختلف ډولونه باندې لري دا هم افغانستان کې تر سره نه دی شوی. او له بلې خوا نه هغه مدني حقوق چې یو د افغانستان خلک باید ولري او یو د هیواد ادبا باید ولري هغه هر ورځ نقصیږي په مختلف ډول باندې. خلک خپل غږ پورته کولای نشي د نظام خلاف دوی حتی مونږ ولیدل چې دوی مقامات وویل چې کچېرې د نظام په خلاف خلک خبرې کوي اته د دې قتل واجب دی. نو د ښځو حقوقو تعلیم او داسې د ښځو سیاسي حقوقو دا مسایل خو بېخي تاسو یو طرف
ته یعنی چې ستاسو او بخې خبرې مداخله کوم چې یو د قوات پاتې د موږ خبرونه اورو ستاسو د خبرو هغه قرچان دادې چې طالبانو یا موجوده حاکمیت هغه ژمنی چې د یو رسمیت پیژندنې د لپاره لازمی دي تر اوسه په دې دوه کالو کې ندي عملی کړی نو زکم دا تعامل قطن پر رسمیت پیژندلو کې نه حسابيږي. مننه. زه د مبالغ سیب تبصره غواړم واخلم یو د څه کم وخت لرو کې نیمه دقه کې مبالغ سیب تاسو خپل نظرم شریک کړئ چې توپیر څه دی دغه تعامل د رسمیت سره. مبالغ سیب مهرباني وکړئ نیمه دقه وخت لرو.
به لحاظ حقوقی بسیار متفاوت است. من به همون شکلی که در اول هم خدمت تان عرض کردم وقت قراردادهای بلند مدت سیاسی نظامی اقتصادی امضا میشه، مثلا نتیجه قراردادها در 20 سال آینده مثل استخراج معادن کلان در 20 سال آینده مشخص میشه. آیا کسی میتونه تضمین بکنه که در 20 سال آینده طالبان وجود خواهد داشت؟ دولت ها میره محاسبه میکنند و اگر وجود نداشته باشد، دولت بعدی ضامن منافع به اصطلاح قراردادها باشه. اگر دولت طالبا به رسمیت شناخته نشود، دولت بعدی هیچ گونه مسئولیت حقوقی در قبال به اصطلاح قراردادی که طالبا با کشور دیگه بسته نخواهد داشت.
من نه مبالغ فکر کنم، وقت سرد ساعت ده خبرونه، وقت خبرونه با وارو داوریدون کنم. هیله که منگ سوسی او درانو ملمانونم چه منگ سر وسی پیرترا کرزو بست.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. گروهی از زنان در کابل بار دیگر به دلیل بستماندن مکاتب و پانتون ها بر روی دختران مظاهره کردند. اما گفته می شود که طالبان مانع این حرکت اعتراضی شده و شمار از معترضان را بازداشت کرده اند. این زنان که شمارشان به کمتر از 20 تن می رسید، پیش از چاشت امروز یک شنبه 26 ماه مارچ مظاهراتشان را از بخش های پلی سخته در غرب شهر کابل آغاز کرده و شعارهای تحصیل حق ماست، بگذارید دختران به مکتب بروند و تحصیل خط سرخ ماست سر دادند. این زنان معترض از ادامه بسته‌ماندن دروازه های مکاتب و پوانتون ها بر روی دختران در سراسر افغانستان انتقاد کرده و گفتند که نباید تعلیم و تحصیل زنان در این کشور سیاسی شود. بانک حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان و نقض موارد حقوق بشر در انزوا قرار دارد، اما طالبان می گویند که تلاش دارند تا سفارت های بیشتر را در خارج از کشور کنترل کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که این گروه دیپلمات های خود را به 14 کشور فرستاده و تلاش ها برای گرفتن کنترل سایر مراکز دیپلماتیک افغانستان هم ادامه دارد. بر اساس گزارش روز گذشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، ذبیح الله مجاهد با ابراز این مطالب در یک ویدیو گفته که دیپلمات های حکومت مخلوع افغانستان در هماهنگی با وزارت خارجه طالبان به فعالیت هایشان ادامه می دهند. بانک افغانستان تحت کنترل طالبان میگوید که روزی یک شنبه 15 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام میفروشد. بانک افغانستان هرچند گاهی این اقدام را میکند و تا هنوز در مورد اینکه این پول از کدام منبع یا کدام کشور به آنها داده میشود جزئیات ارائه نکرده، اما هدف از فروش آن را به طور لیلام حفظ ثبات واحد پول افغانی در برابر اسعار خارجی خوانده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات عمومی زود هنگام شد و ادعا کرد که دخالت اردو در انتخابات آن کشور را وارد بحران اقتصادی گسترده می کند. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می شنوید.
آقای خان روز شنبه 25 مارس در هنگام سخنرانی در جمع هوادارانش در شهر لاهور همچنین مدعی شد که اردو در رقب سرکوب اعضای حزب تحریک انصاف تحت رهبری او قرار دارد و تلاش می کند که اجازه ندهد که آنان در انتخابات اشتراک کنند. عمران خان همچنان به اردوی پاکستان اتهام بست که در تلاش است تا او را از سیاست رد صلاحیت کند، زیرا می ترسند که او در انتخابات عمومی که قرار است در پایان سال جاری برگزار شود یک پیروزی بزرگ داشته باشد. صدر اعظم پیشین پاکستان نیز در سخنرانی خود گفت که حکومت علیه وی بیش از 100 قضیه مربوط به تروریسم، خیانت، فساد و توهین به مقدسات را به ثبت رسانده است. اما وی با رد این اتهامات گفت که تمام این موارد ریشه سیاسی دارد.
ادامه خبرها. رژیم ایران گفته است که در عکس‌العمل با کشته شدن 19 تن از نیروهای طرفدار این کشور در سوریه در یکی از مرگبارترین رویدادهای سال اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا پاسخ سریع خواهد داد. خبرگزاری نیمه رسمی نور نیوز از قول کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش داده که بر روز شنبه 25 ماه مارس گفت هر بهانه برای حمله بر پایگاه‌هایی که با درخواست حکومت سوریه برای مبارزه با تروریسم و داعش در آن کشور ایجاد شده با واکنش فوری تهران روبرو خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، ایران میگوید که نیروهای این کشور و جنگجویان متحد به آن با درخواست حکومت دمشق در سوریه حضور دارند و تهران نیروهای آمریکایی را در سوریه به دیده اشغالگر می‌نگرد. هندوراس روز یکشنبه با قطع روابط با تایوان که به طور فزاینده منزوی شده با چین روابط دیپلماتیک برقرار کرد. وزرای خارجه چین و هندوراس بیانیه مشترک را در بیجینگ امضا کردند، تصمیمی که وزارت خارجه چین از آن به عنوان انتخاب درست استقبال کرد. این پیروزی دیپلماتیک برای چین در حال صورت می‌گیرد که تشنج‌ها بین این کشور و ایالات متحده از جمله به سر قاطعیت فزاینده چین در قبال تایوان خودمختار افزایش می‌یابد و از گسترش نفوذ چین در آمریکای لاتین خبر می‌دهد. برقراری روابط چین و هندوراس پس از آن اعلام شد که حکومت‌های هندوراس و تایوان به طور جداگانه اعلام کردند که روابط خود را با هم قطع می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده صبح یکشنبه حالت اضطراری را برای ایالت میسیسیپی صادر کرده و بودجه فدرال را در اختیار مناطق کارول، همفیز، مونرو و شارکی قرار داده، نوایی که شب جمعه بیشترین آسیب را از گردباد شدید متقبل شده است. در مسیر این طوفان شدید در چندین شهر کم از کم 25 تن در میسیسیپی هلاک و ده‌ها نفر زخمی شدند. یک مرد پس از چند بار سرنگونی خانه سیارش در آلاباما کشته شد. تیم‌های جستجو و نجات روز یکشنبه پس از آواره شدن صدها نفر کار دشوار جستجو در میان بقایای خانه‌هایی را که با خاک یکسان شده از سر گرفتند. و تصمیم اخیر حکومت لبنان برای به تأخیر انداختن تمدید وقت تابستانی برای یک ماه تا پایان ماه رمضان منجر به سردرگمی گسترده به روز یک شنبه در آن کشور شد. با اجرای این تغییر توسط برخی از مؤسسات در حالی که برخی دیگر آن را نپذیرفتند، بسیاری از لبنانی ها خود را در موقعیت مخشوشی یافتند که برنامه های کارهای روزانه در مناطق مختلف متأثر شده است. لبنان، این کشور کوچک مدیترانه، به طور معمول ساعت‌های خود را در آخرین یکشنبه ماه مارچ یک ساعت پیشتر تنظیم می‌کند که با اکثر کشورهای اروپایی هماهنگی داشته باشد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
ټول ته بیا هم ستړي مشو او خرغلاس تاسو د امریکا غک مرکزی سټوډیو نه د سپینی خبرې یا رکوراست خبرونه اوري. زه سید سلیمان شنا او زما همکار احد عزیزاده صاحب قربانی او موږ په افغانستان کې د طالبانو په دې هڅه چې غواړي نړیوال اعتماد ترلاسه کړي، مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان بهر په نورو ملکونو کې د سفارتونو کنټرول ترلاسه کړي، په دې بحث باندې د ملمنو نظرونه اخلو. مخکې د دې چې ملمنو ته پوښتنه راځي کو یو اطلاعیه په شانتي خپل اوریدونکو ته وړاندې کو چې کغواړی تاسو کومه پوښتنه یا نظر لري د دې موضوع اړوند، تاسو کولای شئ چې زموږ مرکزی سټوډیو ته زنګ ووهئ. زه دا شماره تاسو ته وایم، تاسو کولای شئ چې ځان سره یادداشت کړئ. د امریکا کوډ 001-202-980-2020. یو ځل بیا تکراروم، 202-980-2020. کولای شي چې 15 دقیقه ته زنګ ووي. ډاکټر صاحب محمد آصف مبالغ، تاسو د افسیلین او د چمنګ سره ستې مننه او نظیفه اقبال تاسو نه مننه. پښتنه مې دا کوله چې نظر تاسو د نیم سات خبرو اوریدلو نو تحلیل او ارزونه او ځنې موثق راپورونه نه طالبانو په دغه موده کې داسې کم مالا ستراوړنه لري یا کم کار تر اوسه پورې داسې کړی دی چې تم لري چې هم د افغانستان سفارتونه بیرته ورته ورکړل شي او هم نړیوال په رسمیت وپیژني؟ اغلی اقبال
مننه.
په
دې
اخلاق
دا خو معلومه تاسو خپل راپورونه ګورئ، تاسو د افغانستان څخه د خلک غږ اوري او د خلکو وضعیت ته وګوري، اقتصادي وضع څومره خراب شوی دی، څومره خلک په دې اړسوي دي چې بې له دې نه هغه خلک چې د پخواني نظام سره دي کار کوو، بې له هغه خلک چې مدني فعالیتونه کې بوخت وو، فعالین د حقوقو بشر یا د ښځو د حقوقو وو، یعنې سربیره پر دې عادي خلک تاسو ګورئ چې د افغانستان د وضعیت سره یعنی د وضعیت سره صح کوم مشکل چې او د هر ورځ ایران پاکستان او نورو هیوادونو ته روان دي او 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 ډېر مختلف او خطرناک لارو کې د خپل ځان د لاسه ورکوي نو لاسته راوړنې خو اسان هیڅ نشته ځکه چې دوی به دا ادعا کوي چې اوس مثلا جنګ نشته هغه جنګ چې دوی وایي هغه جنګ د خپل د جنګ یو اړخ ول دوی اوس راغلي دي او د فکټو حکومت یې تشکیل کړی دی یو نظام یې رنګ کړل یو قوانین یې لغوه کړل هغه ټول لاسته راوړل دي چې د افغانستان خلک درلودل خصوصا په مختلفو برخو کې هغه ټول لمنځه دوی وړل نو په دې حساس مونږ ګورو چې نو وضعیت اصلا د هغه د تشریح نه د داخلي او ډېر روند حقیقت دی چې لاسته راوړنې خو نشته او دې سره سره مونږ ګورو چې اتا تهدیدونه امنیتي تهدیدونه هم شته ځکه چې د دوی هغه خپله ایدیالوژي یو امنیتي تهدید دی ځکه چې دوی هغه افراطیت پالي د دوی مونږ ګورو چې په نصاب کې دوی د نصاب مختلف برخې لغوه کړي دي او مدارس زیات شوي دي هغه مدارس هغه چې دوی پاکستان کې ترهګري زده کړل هغه مدارس اوس مونږ ګورو چې په افغانستان کې ورسره زیات دي نو په دې اساس یعنی په عمل کې ودا د پیلوټا باندې ګون د نه یا انتحار کې دي کول هغه باندې خو په علمي توګه موږ ګورو چې اصلا هغه ټول شواهد ښایي چې نه صرف دا چې وضعیت د اقتصادي او بشري له لارې یا له پلوه د ناورین سره مخ دی بلکې امنیتي یعنی پوتنشل د امنیتی تهدیدونه د چې د کچې افراطیت او یاتیږي د دې د حکومت د فاکتو نزه رژیم لاندې.
بله تشکر خانم اقبال از توضیحاتتان. دکتر صاحب مبلغ با تذکرات که قبلا دادین شما در مورد ازی که با قراردادهای هنگفت طالبا در حقیقت مواد داخل یا مواد معدنی قیمت بهای افغانستان ارزان میفروشند و در ضمن شما گفتین که این حکومت های بعدی که میایه بعد از طالبا مکلفت های حقوقی نداره که این قراردادها را تعقیب بکنه و در حقیقت قبول بکنه. پس به نظر شما چرا به اساس کدام غیر از مسائلی از این که یک فرم مهاجر امضا شوه ایده وقت اگر قبول کنیم که طالبا گفتن هم چیزی که همکاری میکنن حکومت مخلوط دیپلماتایش او را اگر قبول بکنیم خب ضرورتش هم دیگه ایجاد نمیشه. ولی سوال مهم دیست که چی نگرانی های در زمینه ای کشورهایی که تعاملات تجارتی با افغانستان میکنن و قراردادها را میکنن بغیر از منافع ملی شان، یعنی کسایی که در افغانستان میخواین رد پای پیدا بکنن، ای دیگه چه نگرانی ها دارن؟ خانم اقبال از اقبال از مسئله دهشت افغانی نام بردن، شما فکر میکنین این نگرانی ها در کشورهای بخصوص همسایه که با افغانستان میخواین رابطه پیدا بکنن هم تأثیر خود داره و میخواین که نگرانی های خود به ای صبح رفع بکنن نزدیک شون به طالبا که از دهشت افغانی مسئول بانن؟
خب من فکر میکنم که قضیه بسیار پیچیده و چند بعدی هست. شما یک تجربه 20 ساله حضور نیروهای بین المللی، امکانات بین المللی، و به تمام معنا حضور جامعه بین المللی با تصویب شورای امنیت در افغانستان داریم. اما نتیجه این حضور متاسفانه به وجود آمدن یک حکومت ملی دموکراتیک مبتنی بر اراده مردم در افغانستان نبود و مشکلات بسیار زیادی وجود داشت که شما میفهمید. بنابراین من فکر میکنم جامعه بین الملل در تکرار یک چنین تجربه در افغانستان حداقل در این زمان به تکرار این تجربه نخواهد. نکته دومی که وجود داره ای هست که در افغانستان گروه های سیاسی نظامی مخالف طالبان نه از لحاظ جغرافیا، نه از لحاظ انسجام داخلی، نه از لحاظ ایجاد یک روایت کلان به فراگیر موفق نبودن. بنابراین من فکر میکنم که نه کشورهای منطقه و نه جامعه بین المللی ریسک تخاصم و مقابله با طالبان را به جان نخواهد خرید تا زمانی که یک روایت مشخص علیه طالبان و جبهه های مشخص قدرتمند شکل نگیرد. نگرانی های بسیار شدید کشورهای همسایه و مشکلات شدید هم دارند. مثلا شما اگر به عنوان مثال ترکیه یا ایران را در نظر بگیرید، ایران اولویت های خیلی زیادی دیگه ای دارد، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ درگیری با بلوک غرب، چه مشکلات داخلی را که برای مردمش وجود دارد. بنابراین در یک ریسک برای رفتن به یک وضعیت نامعلوم خود را نخواهد انداخت. چرا؟ به دلیل اینکه تقابل با طالبان پس زمینش معلوم نیست که چه خواهد شد، ما را به کجا خواهد و همیشه هم ما ایره گفتیم که یک جنگی میتانه معنادار باشه، یک تخاصم میتانه معنادار باشه که فضای پس از او را ما قبلا تعریف کرده باشیم و به توافق جمعی رسیده باشیم روی بدیل طالبان. متاسفانه فعلا یک همچین وضعیت وجود نداره. بنابراین تمام کشورها در صدد مدارا و روشن شدن اوضاع هستند.
مننه مبالغ صاحب. داستاسو د خبرو په امتداد باندې تر اوسه پورې ډیرو رسمي استازو د ډیرو هغه هیوادونو او د ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې دخالت لري دا یادونه کوي چې باید طالبان کړو ژمنو ته بیرته وګرځي چې په دوحه کې د نړیوالې ټولنې سکړي چې پاغه کې یو عنصر د بین الافغاني مذاکراتو مسله ده چې افغانان خپل منځ کې یو تفاهم ته ورسیږي او یو همه شموله نظام رامنځته کړي چې ټول افغانانو ته د منلو وي. زه د امریکا غږ په پښتو فیسبوک پاڼه باندې ځینې دوستانو خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړي ډېری دي، خو چون وخت کم مخ لامل و زه صرف دوه کسو نظریات شریکم. یو د صبور دانش په نوم باندې یو کس لیکلي وایي باید ټول سفارتونه اوسني حاکمانو ته وسپارل شي، او یو بل دوست د عتیق الله الکوزي په نوم باندې پوښتنه کړې ده چې وایي دغه $40 میلیون چې افغانستان ته طالبانو ته ورکول کېږي دا په څه معنا دي؟ نو تاسو کولی شئ درانه مېلمانه په خپله تبصره ولري ضمن یو پوښتنه به ورسره جوړه زه خپله موکم اغلی اقبال تاسو نه چې دغه وخت کې کم ډول فرصت ډیر مساعد دی ام کابل کې حاکمیت ته او هم افغان سیاسیونو ته چې د نړیوالې ټولنې د دغه توجه نه چې د افغانستان په اړوندې لري، مثلا بشري بحران په اړه، تعلیم په اړه، د ښځو د کار او حقونو په اړه، او هر ورځ په رسنیو کې او کنفرانسونه کیږي، د دغه پاملرنې نه څنګه مثبته ګټه واخیستل شي چې د افغانستان د ثبات او د یو ملي ثبات چې هغې کې همه شموله نظام ته استفاده وشي په څه ډول وشي، دغه فرصت نه څنګه ګټه واخیستل شي؟ که خپل نظر هم شریک کړئ.
مننه. فرصت خو شته، علاقمند دی د دې فرصت چې استفاده وشي، او هغه بهترین فرصت هغه وخت کله چې د دوه تړون لاسلیک شو او مخکې دی نه چې تخلیه او پوزي د امریکا پوز موزي، ځکه چې هغه وخت امریکایان او نړیواله ټولنه په طالبانو باندې نفوذ ډېر درلوده، او اوس هم مثلا د تاجرات او وزخوال لکه د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې باندې چې شرایط لري یا مثلا فرصت نه پیژندل دغه ټول د یو فرصت په اساس چې نړیواله ټولنه یو تفاهم رامنځته کړي نړیواله ټولنه چې سره سره زه هم په دې نظر یم چې خپل افغانان هغه افغانان چې موږ ګورو چې یو څه کړي افغانستان کې همدا اوس هم شته دي په مختلف ډولو ډول باندې د فعالیت نه لري حداقل لکه ډاکټر عبدالله لکه کارځای صاحب او د نور سیاسیون او په هر کې هم هغه میشت افغانان چې سل کلونو کې د دې نه ډېر افغانستان کې د ولو چې د ناکامي کارنامې هم څه درلودل دا د فساد او نور مسائل باید دا د دې پلمن نشي چې موږ وایو چې جمهوریت په وخت کې دا فساد و یا مثلا د دې سیاسي استفاده وکړه بنا د بهترین بدیل موږ ته اوسنی نظام او د اوسنی نظام سره باید تعامل وکړي او بل فرصت دا ده چې خپله ملګري ملتونه باید په دې برخه کې فعالانه سهم وکړي د دې ماموریت فعال نه دی خصوصا د دې سیاسي فعالیتونه باید د دې شي د ډایلوګ لپاره باید یا د بین المللي بین الافغاني مذاکراتو لپاره باید د لارې هواره شي نو دا ډېر د نړیوالې ټولنې او
څوک وبخښه کله جواب را تر کوي عقل اقمل څوک به خیر د افغانانو په بین الافغاني مذاکراتو کې نمائندګي وکړي مثلا طالبان خو معلوم دي چې حاکمه دي په افغانستان کې دي ملګری ملتونو دفتر خو معلوم دي چې سیاسي تعامل ساتي یونامه خپل دفتر دی یو کال نور د پاره ماموریت وغځو د افغانستان د خلکو نمائندګي څوک کوي چې د طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات وکړي ګوري کومه نمائندګي
خپل دي لغت وګورو د مفاهیم مختلف مفاهیم لري په هر دا او څو حل هغه ټولنې کې لکه چې مثلا د مثال په توګه هغه چیزي خبرې کوي په میډیا کې یا په بللي پلیټ فارمونو کې موږ ګورو چې بیا یو خلک وایي چې دوی خو نمائندګان نه دي د افغانستان یا د افغانستان د خلکو نمائندګي نه کوي زه فکر کوم چې هر هغه افغان چې افغانستان کې هغه ملي تاجر وو هغه سیاسي صحنه درلود افغانستان کې زه نه غواړم چې اشخاص نوم واخلم مونږ ادرسونه لرو د ادرسونه ډېر واضح مشخص نړۍ ته افغانستان خلکو ته معلوم دي د دغه ادرسو څخه باید استفاده وشي او مونږ باید د فساد په نوم او د سیاسي ناکامۍ په نوم باید دغه نور بدیل چې دا دی باید موږ د سکرډټ یا د اعتبار نکو او طالبانو ته که دی اخلا اعتبار ډیر ور نکو ولا دی یو بدیل ده نو زه فکر کوم د سینو دی مشخص دی که دی حقیقت کیږي چې ملګری ملتونه رهبری واخلي او دغه کار باید وشي او دا یو فرصت ها او اوس هم ده که چیرې لکه څنګه چې وساده ول د جنگ لاره د نظامی مداخله هغه تکرار شو په 2001 کې وو چې هغه ناکام تکرار وو هلته خپل مشکلات درلوده خپله د ترهګرۍ خوځښت مبارزه افغانستان کې زده نوره هم اوږده کړه ترهګرۍ زیاته کړه ډېر افغانان ووژل شول نه دی وخت د سیاسې لګښت ولګو مطرح شو که بنان زه فکر کوم چې یوازینۍ لاره په داوې چې باید بین الافغاني مذاکرات ته تلاره هواره شي او دا مهمه مسله ده.
تشکر خانم اخبار. دکتر صاحب مبالغ فکر میکنین که ای تسلیم دهی یا تسلیم گیری بعض از کنسولگری ها و نماینده های سیاسی افغانستان در خارج یک نوع پیشرفت دیپلماتیک و سیاسی برای طالبا باشه اما طور که اونا خودشان اشاعه میکنن و فکر میکنن؟
خب گذشت زمان و عدم انسجام مخالفان طالبان به ایجاد یک روایت قوی ضد طالبانی در افغانستان به نفع طالبان میتونه ختم شود. اگر جهان به این نتیجه برسه، کشورهای منطقه به این نتیجه برسه که یک بدیل قابل اتکایی برای طالبان به وجود نمی آید، ممکن هست که روی مکانیزمی که به اصطلاح کم کم بروند به سمت اعلام رسمیت دادن به طالبان پیش برند. بنابراین من فکر میکنم زمان به ضرر گروه های مخالف طالب و مردم افغانستان در حال سپری شدن هست. بنابراین
بله دکتر صاحب، ببخشید با عرض معذرت، جامعه جهانی خوب بارها تکرار گفتن به شمول سازمان ملل متحد شورای امنیت که طالبان نتونستن خواسته های جهانی را برآورده بسازن. یعنی چطور میتونن به مشروعیت برسن، عطا مشروعیت داخلی؟
خب بحث مشروعیت داخلی بسیار واضح هست. مردم افغانستان خواسته های موقع تاریخی دارن. تا به این خواسته های موقع تاریخی رسیدگی نشوه، من فکر میکنم که هر حکومتی که شکل بگیره نوعی از استبداد خواهد بود. زمان ما میتانیم به یک حکومت ملی با پایه های قدرتمند مردمی باورمند شویم که به این دغدغه های تاریخی و خواسته های تاریخی اتکا شود. اما یک در بعد خارج کشورهای نظام بین الملل ممکن هست فاکتورهای خاص خودشان را داشته باشند که الزاماً او فاکتورها با خواسته های مردم افغانستان ممکن هست منطبق نباشند. برای کسانی که صلح دوحه را امضا کردند، خب خواسته های مردم افغانستان چندان مد نظر قرار نگرفت. شما میفهمید صلح دوحه و پیمان دوحه ناقص باقی ماند و بخش افغانی و جای خودشان.
مبالغ سبو بخی پوتاسونه می پختنه کوله تاسو ویل چې ترڅو چې په افغانستان کې قوي پایي ونه لري یو نظام نشي حاکم کېدل، د دې مطلب څه ده چې یو دقه کې د توضیح کې چې قوي پایي په قوي پایو یو نظام څنګه جوړیږي نظرم څه ده؟
ببینید، ما در طول تاریخ مردمای ما به دنبال عدالت اجتماعی بوده، به دنبال سهم شدن در قدرت بوده، به دنبال مردم افغانستان به دنبال گرفتن سرنوشت خودشان به دست خودشان بوده. اینا رؤوس خواسته های موقعی مردم افغانستان هست. اینا به هر نامی که شما سرکوب کنید، چی به نام دینی یا به هر نام دیگه، من فکر میکنم که راه حل نخواهد بود، چاره ساز نخواهد بود. آن چیزی را که امروز و یا حتی در حکومت های گذشته به نام نهادهای ملی گفته شده، من فکر میکنم باید باز تعریف شود بر طبق خاص تمام آحاد مردم افغانستان. و اینا مسائل ریشه‌ای هست که تا یک حکومت ملی فراگیر در افغانستان شکل بگیره.
یعنی به نظر شما بسیار وقت کم داریم جناب مبارک، به نظر شما ممکن است در افغانستان یک حکومت ملی که دو او از حکومت های سابق هم کس نباشه، برای اینکه اونا مردم شکایت داشتن و یک کسایی باشن که واقعا دلسوز به وطن باشن، بدون از اینکه دست خارج باشه به میان بیا؟
به نظر من افراد اصلا مهم نیست، مهم ساختن یک سیستم هست، سیستمی که مبتنی بر واقعیت های افغانستان، برای درمان دردهای تاریخی مردم افغانستان و برای قایم کردن ایجاد عدالت اجتماعی در افغانستان باشد. ما نباید شخصیت محور باشیم. چیزی که ما را متاسفانه در افغانستان بسیار صدمه زده فرد محوری هست. سیستم را ما باید جاگزین بکنیم. بله. بخش زیاد از این وظیفه کلان ملی
بخش تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، با عرض معذرت تشکر. وقت ما با پایان میرسه، شنونده عزیز خود تشکر میکنیم از شما هم.
مننه میلمنونم، اوریدون کنم طول و نکورم ودن چه بحثتم گرنی ولی ادخبرانه پا مدیزه پای ترسه.